دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تنورې دې ساعت خبرونه و
السلام علیکم دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه دا افغانستان حکومتی چارواکی وای چې اتنوی نور طالبان هم له دولتي زندانونو آزاد شوي دي. ملي امنیت د شورا مطبوعاتي وایان جاوید فیصل نن د یکشنبه په ورځ د وای یا سور په څوار لسمه په ټویټر کې ولیکل چې دا اتنوی کسان د هغوی روغتیایي حالت او د بند باقی پاتې مودې ته په کتنه د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له مخې آزاد شوي دي. حکومتي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې شپږ سوه او پنځوس طالبان آزاد کړي دي. عین وخت کې د ملي امنیت شورا وای چې د روژې په لومړیو اوو ورځو کې د طالبانو په مرګانیو حملو کې اوولس ملکیان وژل شوي دي او نه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د شورا ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ناوخته په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو د حملې د افغانستان په اوولسو ولایتونو کې کړې وې، خو طالبانو د جاوید فیصل د دغه ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، مګر تېره ورځ په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان اداګانې په کلکه رد کړې وې. نن د یکشنبه ورځ د سوریه وای څوارلسمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما مشرې میرمن دبرا لوینز په دې مناسبت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې افغانستان دا وخت د مطبوعاتو د ازادۍ په اعتبار د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په صف کې لومړی مقام لري او په ډېره کمه موده کې په افغانستان کې مطبوعاتو وده او ترقي کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې هیڅوک باید د دې اجازه لری چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د پرمختګ لاره بند کړي. هغې غوښتنه وکړه چې د سولې په هر ډول مذاکراتو کې باید د مطبوعاتو بیان ازادي او د نړیوالو بشري حقوقو مراعت کول په پام کې ونیول شي. په داسې حال کې چې سږکال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کېږي، کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله د ژورنالیستانو په مخ کې پراته چیلنجونه نور هم سوا شوي دي. په زیاتره مواردو کې د نړیوالو مطبوعاتي شبکو ژورنالیستان د کورونا د ویروس په ضد د مبارزې په لومړي صف کې ولاړي او یو زیات شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې دغه وبایي ویروس باندې اخته شوي دي. د امریکا غږ رئیس میرمن امنډا بنت هم په خپل یو پیغام کې چې د امریکا غږ د منصبینو او کارکوونکو په نوم یې خپور کړی دی، ویلي دي چې دا ورځ موږ ته یو ښه فرصت برابروي چې کاري مسؤلیتونو ته متوجه شو. نوموړي ویل چې د کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په حقیقت باندې مبنی خبرونو او د رپورټونو ورکولو اهمیت نور هم زیات شوی دی. په انټرنیټ او ډیجیټل میډیا کې د امریکا غږ موجودیت د پخوا په نسبت باندې څو چنده اوس پراخه شوی دی او د نړیوالو د اعتماد او باور کچه هم پرې لوړه شوې ده. میرمن امینډا بنټ ویل چې دا وخت په نړۍ کې 280 میلیونه زیات خلک د امریکا غږ خپرونو او نشریات ته غوږ نیسي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش پر امریکایانو باندې غږ کړی دی چې د کورونا د کووډ 19 ویروس سره مبارزه باید پارتیزان او یو طرفه بڼه ونه لري، په متحده توګه پر ضد مبارزه وکړي. هغه دا بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقداماتو په سر د ځینو ایالتي ګورنرانو چې ډیموکرات ګوند غړي دي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. د نیوزویک آنلاین مجلې رپورټ ورکړ تیرو څلور ساعتونو کې 1453 ناروغان په روغتونونو کې مړه شو. په ټوله نړۍ کې د کورونا په اوبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمېر 2,34,902 رسیدلی دی. په دې وژونکي ویروس باندې 3,04,41,968 ناروغان پراته دي او د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې د ثبت شوو مثبتو پېښو شمېر 2,004 ته لوړ شوی دی او د مړو شمېر 15 رسیدلی دی. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د دې وژونکي ویروس مثبتې پېښې 9,103 ته رسیدلی دي. 444 ناروغان مړه شوي دي. په ایران کې هم د حکومتي ارقامو له مخې د مثبتو پېښو شمېر 96,448 ته لوړ شوی دی او د مړو شمېر تر دې دمه 6,155 دی، خو مستقلې سرچینې وایي چې په ایران کې د کورونا په ویروس د مړو شمېر څو چنده لوړ دی. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مخکینی اټکل برعکس ممکن چې د اگست د میاشتې پورې په امریکا کې د کورونا په وژونکي اوبا باندې شاوخوا 4000 ناروغان مړه شي. په سعودي عربستان کې د کورونا د ویروس 25,459 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د مړو شمېر 1,680 ته رسېدلی دی او تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مکه معظمه کې ثبت شوي دي. په روسیا کې هم د کورونا د کوینونه په ساري ویروس باندې د یکشنبې تر سهاره پورې 1,210 ناروغان مړه شوي وو او د مثبتو پیښو شمېر 1,46,680 ته لوړ شوی دی چې زیاتره یې په مسکو کې وو. د شنبې په ماښام په بریتانیا کې د کورونا د کوینونه په وبایي ویروس باندې مړو شوو ناروغانو شمېر 28,113 ته لوړ شو. د کورونا د ویروس په وبا باندې په ایټالیا کې هم 28,111 ناروغان مړه شوي دي او په یو بل اروپایي هیواد هسپانیا کې د مړو شمېر هم 25,100 ته لوړ شوی دی. په داسې حال کې چې سږکال په نومبر کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لا شپږ میاشتې پاتې دي، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ طرفداران په دې ویره کې دي چې د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو وروسته پر هغه باندې د امریکایانو اعتماد کم شوی. څرنګه چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، امکان لري چې دا ځلې هغه ته په انتخاباتو کې زیاتره خلک رای ورنه کړي. په سپینه ماڼۍ باندې به د جمهوري غوښتونکو د ګوند ولقه ختمه شي. د وال سټریټ ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې د امریکا د معارف وزارت د تگزاس د پوهنتون نه غوښتي دي چې د چین د ووهان په ښار کې واقع د هغه لابراتوار سره د خپلو ټولو علمي اړیکو په باب دغه وزارت ته مفصل معلومات او اسناد ورحواله کړي چې د امریکایي مامورانو په فکر د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس ورنه د لومړي ځل لپاره خپور شوی او بیا وروسته امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته سرایت وکړ. د امریکایي استخباراتي ادارو ویلي دي دوی کوشش کوي چې دغه وژونکي ویروس د خپرېدو اصل منشا ولټوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او طرفداران یې اوس هم په دې خبره اصرار کوي چې دا ویروس د چین د ویروسي ناروغیو د تحقیقاتي لابراتوار نه فرار کړی و. د امریکا د تگزاس د پوهنتون ساینس پوهان او د ووهان د لابراتوار ترمن د ډېرې مودې نه اوږده روابط وو او امریکایي ساینس پوهانو د دغه لابراتوار نه څو ځلې لیدنه هم کړې وه. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن 20 کاله پخوا د هغه د یوې مسایدې لخوا د جنسي تیری په اړه لګول شوي الزامونه په کلکه رد کړي دي. د شمالي او جنوبي کوریا پوځونو یو په بل باندې د ټوپکو او هوانونو ډزې کړي دي او سږکال د نړۍ د نورو ملکونو د مسلمانانو په شان د امریکا مسلمانان هم د روژې په میاشت کې له غټو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ایپی خبري اژانس د رپورټ له مخې په دې مبارک اسلامي میاشت کې معمولا امریکایي جماعتونه به د شپې لخوا د تراوی د لمانځه لپاره له لمونځ کوونکو نه ډک وو، خو دا وخت زیاتره جماعتونه یا تړل شوي دي او یا خالي دي. خلک مجبور شوي دي چې د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس له ویرې په خپلو کورونو کې د تراوی لمونځونه ادا کړي. مسلمانان له عیسایانو او یهودیانو نه وروسته په امریکا کې دریم غټ اقلیت دی. امریکا کې 3.5 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او په ټول امریکا کې تقریبا 2,106 واړه او غټ جماعتونه موجود دي. چیرې د جملې نه یوازې 503 جماعتونه په کالیفورنیا او نیویارک کې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 2,090 وخت د عامې روغتیا وزارت د دې مرض د لا پراخېدو خبر ورکړی دی. حکومت په کابل کې د روژې تر اخره پورې په ګرځېدو بندیز لګولی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی.
د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله معیار د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 36 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 315 نوي پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 2,004 تنو ته رسېدلی.
په تیرو 4 ساعتونو کې 14 تنه زموږ هیوادوال چې د کووید 19 په مرضی اخته وو روغ شوي دي، چې شپږ په هرات کې، 3 په ننګرهار او 15 په لغمان ولایت کې. له بده مرغه چې د فوتیانو شمیره په 13 ساعتونو کې زیاده وه چې 12 تنه په حق رسیدلی، چې 2 تنه د بلخ په ولایت کې، 3 تنه د غزنی، یو په ننګرهار کې، 2 تنه فاریاب ولایت کې، یو ناروغ د کندز په ولایت کې، 2 تنه د پروان او یو هم د بامیان په ولایت کې په حق رسیدلی دی.
د امیر وختي وزارت د معلوماتو پر اساس د کورونا د وایرس پر ناروغي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو شمیر نور هم زیات شوی او د نن ورځې پورې پر دغه ناروغي 255 تنه اخته شوی چې زیات شمیر په هرات او د کندهار په ولایتونو کې پر دغه ناروغي اخته شوی دی. په هرات کې اویا ډاکټرانو طبي کارکونکو کندهار کې سلویخ کندوز کې دویش بلخ کې نونس بدریس کې دیرلس ننګرهار کې اته او پاتې نور په نورو ولایتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغي اخته شوی دی. ډاکټر وحیدالله معیار په کابل کې د عامې روغتیا وزارت د تصادفي سروې په اړه چې دغه ښار په بېلابېلو ناحیو کې د 1500 تنو څخه د چټکې معینې پر اساس ترتیب شوي وویل چې که څه هم دغه سروې ډېره علمي سروې نه ده، خو بیا هم د افغانستان په پایتخت کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په برخه کې خلکو ته یو ډېر لوی خبرداری کیدی شي.
تاسو پوهیږئ چې د دې تس صرف د غلبې لپاره یا غربالګري سکریننګ په مقصد پکار دي. بیا هغه څوک چې مثبت و دوی نموک سمپلونه واخیستل او قطعی تست پی سی آر چې دا هغه ورته اجرا کړل چې 60% چې تقریبا 1.85 کسه کېږي مثبت و او دا موږ ته باست سمپل د 1500 ډېر کم ده چې په ټول کابل کې موږ تطبیق او دا نمایندګر دی نه ده چې ټول کابل کې دا سل په سلو کې به د تطبیق غواړي، خو موږ ته د یو زنګ د خطر ده. زنګ خطر ده ته ده چې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي، واقعیت زیات دی، هم د مړینې کچه لوړېږي هم د مثبتو پېښو کچه لوړېږي، نو باید چې اقدامات جدي ونیسو.
په کابل کې د یکشنبې تر ورځې ټولې 255 مثبتې پېښې ثبت شوې، 15 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 168 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته ښه شوي دي. په کابل کې د کورونا د وایرس په چټک ډول د خپرېدو د اندېښنو له امله افغان حکومت په دغه ښار کې په ګرځېدلو روان بندیز د روژې د میاشتې تر پایه غځولی دی. د شنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې ځانګړې غونډې د کورونا وایرس سره د حکومت د مبارزې د ارزونې وروسته پرېکړه وکړه چې د روژې میاشتې تر پایه دي په دغه ښار کې په تګ راتګ بندیز دوام ومومي. د مخه د ثور تر 13مې پورې په کابل کې په تګ راتک باندې بندیز لګول شوی و. همداشان کابینې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه کابل ته د الوتنو د درولو او هم مهاله ډول په مرکز ولایتونو کې د مرستو ویش او د 1999 مالي کال ملي بودیجه کې د تعدیلاتو تایید او د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت د بشري منابعو د ګمارنې د پلان او لارښود هم تصویب کړ. افغان حکومت په کابل کې د تېرې چهارشنبې د ورځې راهیسې په ډېرو بېوزلو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو بهیر پیل کړی چې تمه ده دا بهیر به د کابل وروسته په ولایتونو کې هم ژر پیل شي. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو چې اوس دا ناروغي د نړۍ 150 هېوادونو کې خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د یکشنبې د ورځې تر سهاره پورې په نړۍ کې 234,000 او 3 تنو ژوند اخیستی او 3,400,000 او 206 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
کرونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت چارواکو خبرداری ورکړی دی چې که خلک احتیاط ونه کړي نو کورونا نوره هم چټکه کیږي. په ننګرهار کې په 13 ساعتونو کې 12 کسه په کورونا اخته شوي دي او یو کس مړ شوی دی. د امریکا غا خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
ننګرهار کې په کورونا اخته شوو 12 کسانو کې وایي د یو کال غړي دي. دا پیخی په 13 ساعتونو کې ثبت شوی چې په دې سره ننګرهار کې د ټولو مثبتو پیښو شمیره 83 پورته شوه. د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیاڼی وایي تازه اخته شوو کې یوې مړ شوی او خبرداری ورکړه که خلک احتیاط ونه کړي نو دا شمیره نور هم لوړېدلی شي.
12 کسان تازه د دوی ټیسټونه مثبت شوي په کرونا وایرس اخته دي. په دې کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي دي. له دې څخه معلومیږي چې کرونا وایرس ډیر خپور شوی. زموږ اندېښنې په دې برخه کې زیاتې دي. خلکو مهیلم دا چې دوی په خپل کورونو کې پاتې شي او ټول هغه سپارښتنه چې د روغتیایي مسول له لور تر سره کیږي په ځان باندې تطبیق کړي.
دا والی ویاندوایي تدابیر ټینګ کړي خو که خلک خپل سړی ته دوام ورکړي نو د کرونا کنټرول سختي دي شي.
ولایتي اداري تر خپلې توانمندې پورې ټول تدابیر نیولې دي او هڅه کوي چې د کرونا سره د روغتیا پالو او نورو مهمو په ترڅ کې مبارزه وشي. ولې په دې برخه کې د خلکو همکاري ډیر اړینه ده ترڅو دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي او ټول هغه لارښوونې سپارښتنې چې د روغتیا فعال له خوا ترسره کیږي هغه په ځان تطبیق.
په گاونډي ولایت لغمان کې تازه 15 پیښې ثبت شوې چې دغلته ټول ټال څلور څلوېخت او کونړ کې وې شوې. خو نورستان د افغانستان په کچه لومړنی ولایت ده چې د کرونا هیڅ پیښه نه لري. د افغانستان په کچه په تیر یو شواروز کې په کرونا 215 کسان اخته شوي چې 2 سیمړه کړي دي. په ټول وطن کې د کرونا پیخي 2200 ته پورته شوي چې ټول ټالی 50 کسان مړ کړي دي. د کرونا وایرس د تیر 2019 میلادي کال نومبر میاشت د چین په هوبی ولایت کې خور شو چې تر اوسه د نړۍ یو سلاتا بیا هیوادونو کې 3 میلیونه انسانان لاندېستلي او 2,03,855 کسان مړ کړي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
کرونا یو ساری مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د کورونا ویروس خپور دی. که څه هم یوناما وایي چې په افغانستان کې مطبوعاتو په کمه موده کې ډیره وده کړې ده، مګر په افغانستان کې د مطبوعاتو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې حکومت دې په دغو حساسو شرایطو کې د مطبوعاتو سره مالی مرسته وکړي. لیمه نیازی د کابل نه رپورت را کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي میرمن دیبرا لاینز وایي افغانستان په جنوبی آسیا کې د رسنیو د کثرت او پراختیا په برخه کې یو مخکښ هیواد دی. هغې ویلي په دغه هیواد کې مطبوعاتو په کمه موده کې ډیره وده کړې ده. میرمن دیبرا لاینز د یکشنبې ورځې مې په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې دغه پرمختګ ته په کتنې ویلي چې هیڅ چا ته باید دا اجازه ورنه کړل شي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې دغه مهم پرمختګ وګواخي. دیونه مامه شو ویلي چې ملګری ملتونه په خپل دې دریز ټینګ دي چې د رسنیو ازادي باید د سولې د هر بهیر د یوې برخې په توګه خوندي وساتل شي. د میډیاما په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې خبريالانو او رسنیو څخه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې حکومت باید په دې حساسو شرایطو کې چې د کورونا وایرس له کبله منځ ته راغلي دي له هغو رسنیو سره چې اقتصادي کړکیچ سره مخ دي مرسته وکړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نجیب شریفی وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله په مرکز ولایتونو کې یو شمیر رسنۍ حتی نشي کولای د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي. ښاغلی شریفی وویل چې حکومت باید د رسنیو د خپلواکۍ په پام کې نیولو سره له رسنیو سره یاد مرستې وکړي.
حکومت باید برای رسانه هایی که در کابل او ولایت فعالند و به نسبت شیوعی ویروس کرونا از لحاظ
هغه رسنۍ چې په کابل او ولایتونو کې فعالیت کوي او د کرونا وایرس د خپرېدو له امله اقتصادي زیان لیدلی دی باید مالی اضطراری حساب ورته پرانستل شي. همدارنګه رسنۍ باید د کرونا وایرس د کړکېچ تر پای ته رسیدو له مالیاتو او د برېښنا بل له ورکولو څخه معاف شي.
بلخوا په کابل کې د برېټانیا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په افغانستان کې له رسنیو خبریالانو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دغه سفارت ویلي دي چې له 2 کلونو راهیسې بریتانیا او کاناډا په ګډه د رسنیو د ازادۍ نړیوال کمپاین مشري کوي چې افغانستان هم نوی غړیتوب ترلاسه کړی دی او دغه کمپاین موخه د رسنیو ازادۍ ته د نړیوالو پام اړول دي. افغان حکومت وایي چې د رسنیو د فعالیت او رسنیو څخه د ملاتړ لپاره به خپلې هڅې جاري وساتي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال په دیړ امریکا غږ ته وویل
حکومت د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ملي او نړیوال تعهدات لري. موږ په دې برخه کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان د ازادي په برخه کې پرمختګونه خپل لاسته راوړنه ګڼو. همدارنګه د مطبوعاتو څخه په هر ډول ملاتړ باندې ځان مکلف کړو.
سکهال د مطبوعاتو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ د کورونا د وایروس د وبا د ګواښ سره مخ دي او د افغانستان په ګډون په سلګونه خبري اعلان پر دغه ناروغي اخته شوې دي. د روغتي ګواښونو سربېره د کورونا وبا په افغانستان کې آزاد رسنۍ تر اقتصادي ګواښ لاندې راوستي او د هغوی فعالیت دوامي له ستونزو سره مخ کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهور رئیس غنیم راستیال سرور دانش ویلی دی چې زربا د عبد الله او جمهور رئیس غنی ترمنځ سیاسي شخړه حل شي. د حل د جزئیات په برخه کې مختلف خبري کیږي او یو خبره پکې داده چې ویل کیږي چې د ملي مشارکت په سر خبري شوې دي. موږ د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده. محترم مشتاق رحیم صاحب، د سیر پورتونه رسیدلی دی چې وایي د ډاکټر صاحب عبد الله او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ خبري روانې دي او وایي چې د ملي مشارکت د حکومت په سر خبري روانې دي چې هر څه نیمایي وي، وزیران، سفیران، اتا عمومي رئیسان، د دې ملک آینده به څنګه کیږي؟ هم دې غټ مشکل پیښ کړی و.
سیاسیون تنه د ماتولو په تکل کې د واک غدی په شراکت کې د ملک دومره بحرانونو سره مخامخ دا ولسی تباہ او برباد ک افغانستان د بدبختی ورستی کند ته غرزو او دا بهیر لا هم په سچریان لري. لیکن په عین حال کې یو خبره به زه تکرار کوم چې دې کې تر ډیره هغه پورې منغو لسونه هم کرم یو چې دغه خلکو ته مو په مخ باندې سپړل نه د ورکړي په مقابل کې نه و درېدلې چې کاکا تر کومه پورې بتای شي د خپل د واک د تندې د سړولو لپاره او د ګیړو د مړولو لپاره زمنګ په نظام، زمنګ په سیاست باندې ملنډي وهي او واک په سپه منډي وهي.
مشتاق رحیم صاحب، بل خبره ده هم د مطبوعاتو کې شوې ده چې وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم ته به د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي او هر څه به نیمایي وي، وزیران او سفیران، معینان. او بل خبره دا ده چې خپل د سیاسي مشرانو په ګډون ډاکټر صاحب عبدالله به وي د دولتي عالی شورا رئیس وي، اجرایوي صدارت او همداشان د سولې بهیر مشري او دغه ټولې مسلې به د ټیم ته ورکول کیږي، یعنی دا امتیازات دا خو راغلی دي. مګر بیا د جمهور رئیس پرستیال یو خبره کړې ده، هغه ویل دي چې په هیڅ صورت بیا د ملي وحدت حکومت نه جوړیږي. خو د ډاکټر صاحب عبد الله ویان بیا ویل دي چې په ډیرو مسلو باندې دوی توافق ته رسیدلی دي او تاسو به زر ووري مسله حل کیږي، خو خلکو سره اوس اندېښنه ده او تشویش ده چې د عمل کم خاطر روان دي چې کیږي.
ولسمشر مرسیال خبره کړی دا ولسمشر هم نور له ماملو نه تیر شي، تیر دوره د ماملو له کبله دا وطن د یو بحران نه د بل بحران ته ولګدو او دې حالت سره مخامخ زوان دا وری باید ورته ټینګو دريږي. د واقعن دوی په قران باندې باور لري، که واقعن دوی ځان ته مسلمانان وای نو ولسمشر خود قران باندې لاس کې خود لول وکړي چې زبده د اساسي قانون ننګ کوم، زبده اساسي قانون دفاع کوم. نن دې د ودریږي پرېګدان دغه ولست یو اړ دې ټیسټ کی دغه ملت باندې دغه کی چې څنګه د سر ودریږي کنه دایره د قانوني اساسي دفاع کی راو شو دې ته چې د مارشالۍ او د عقل ولۍ دغه کم لقبونه چې زه حیران دي ته چې دغه خلک شرمېږي ولنه دغه لقبونه انسانان ځان ته پخپله نه ټاکي، بلکې د دوی کارنامو له کبله ولسونه دوی ته ورکي، د دوی د کارنامو له کبله ملتونه په دوی ویاړي. لبه مرغه دلته زمنګ مشران چې دي د بشرمۍ هغه حد ته رسیدلي دي چې څوک ځان ته ستر سالار او څوک ځان ته مارشال او څوک ځان ته لوی اتل نمونه پخپله کوي.
فکر کوي چې اندغه سی او روغه جوړه ودی کوي.
ولسمشر غنی د هغه ورځې نه چې لوړه کړي تر دنه پورې په ډیر صبر او حوصله سره ډیر جدي مقاومت کړی دی. د مایک پومپیو د خلیزات په مقابل کې دا شیول د لچداد امریکای مشران راغله او غوښتل چې 2014 هغه کم سرکس یا کم هغه مداریتوب شو هغه لوبه په دې ملت باندې تکرار کړي. د هغې په مقابل کې ټینګ ودرېد او خپل دریځ باندې ثابت پاتې شو. د هغې نه وروسته استاد سیاف او پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې بهیر کې دخیل و او هغوی هم هڅې وکړې چې جوړ جای کې، لیکن ولسمشر غنی بیا هم په خپل دریځ ټینګ پاتې شو. نو تر اوسه پورې خو ولسمشر غنی تر ډېره حده پورې په خپل دریځ ټینګ پاتې وو او دغه دریځ باندې ټینګ پاتې کېدلو یې ډېر حده پورې ولس هم استقبال وکړ. لیکن زه فکر کوم چې اوس د سولې روان بهیر د کورونا د ننګونو له کبله او داخل کې دته د کار د اجازې نه ورکولو له کبله چې د دې خلکو د مخالفت له کبله هغه ورسره مخامخ دی، زه فکر کوم چې هغه هم په دې تکل کې ده چې یو جوړجاړی وشي. لیکن په کم حد دا د یو بحث وړ موضوع ده او زموږ هیله دا ده چې تر اوسه پورې ولسمشر غني فشارونه ومنل، که یو څه نور فشارونه د وزغمي او خپل دریځ باندې ټینګ شي چې اصولي دریځ دی د دې ملت د بل یو د سیاسي ناورین نه ژغورلی وي.
ډېره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب، ستاسو د کور ودانی په مخه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کورونا د ویروس له امله د افغانستان په صادراتو کې لخن نو وروسته د افغانستان حکومت د زراعتي تولیداتو د صادراتو د سمبالولو طرحه عملی کوي. د افغانستان د کرنې وزارت ویلي دي چې د دغه طرحې په عملی کولو باندې قریب 14 میلیارد افغانۍ مصرف راځي چې د 101,000 ټنو تازه سبو او میوو د خوندي ساتلو لپاره لازم تدابیر ونیول شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورت را لیږلی دی.
د افغانستان د کرنې وزارت مرستیال حشمت الله غفوري د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا طرحه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د کرنیزو محصولاتو د صادرولو د ممنوعیت ستونزې ته د رسیدو لپاره جوړه شوې چې په عملي کېدو سره به د افغانستان 50% کرنیز محصولات له خوسا کېدو څخه وژغورل شي. د ښاغلي غفوري پر وینا د دې طرحې په اساس به په روان مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو لویه برخه به افغان حکومت له بزګرانو څخه وپیري او همداشان به د انګورو، مڼو، انارو، پیازو او کچالو د خوندي ساتلو لپاره سباندې 15,500 سړې خونې او زیرمتونونه او د غراز د ممیزو د ساتنې لپاره نږدې 3,400 خونې جوړې شي.
در عملی ساختن برنامه های این
د دې طرحې د برنامه په عملی کولو کې بزګران یوازې 10% برخه اخلي او پاتې 90% لګښت یې د حکومت په ځانګړي ډول د کرنې وزارت لخوا پرې کیږي. دا طرحه د روان مالی کال تر پایه تطبیق کیږي او هغه ولایتونه پکې تر پوښښ لاندې راوستل کیږي چې تر ټولو زیات تولیدات لري. دا دې برنامه مجموعی بودیجه 13.1 میلیارد افغانۍ ده او په ترس کې به د هیواد د کرنیزو محصولاتو 50% تر پوښښ لاندې راوستل شي.
7 میلیارد افغانۍ می باشد.
هغه زیاته کړه چې پر دې سربېره به بزګرانو او سوداګرو ته د میوو او سبو د وچولو زر ماشینونه ورکړل شي او همداشان د میوو او سبو د پروسس په برخه کې به هم کورنیو کمپنیو ته به د 15 میلیونه ډالرو پور ورکولو زمینه برابره شي. د کرنې وزارت د مرستیال پر وینا دا طرحه په بیړني ډول د سلور خنیول تر شپږو میاشتو موده کې عملی شي او په تطبیق سره به شاوخوا 1,100 ټنه تازه میوه او سابه له خوسا کېدو څخه وژغورل شي. د افغانستان د تازه میوه او سبو د سوداګرو ملي ټولنه د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو لپاره د حکومت پر کارونو انتقاد کوي او وایي چې دا اقدامات باید له دې وړاندې شوي وای. د دغه ټولنې رئیس نجابت حیدری امریکا غږ ته وویل چې همدا اوس د بادرنګو حاصلات پیل شوي او ژر به د پیازو، هندوانو، زردالو او یو شمیر نورو میوو حاصلات هم پیل شي چې د صادراتو ستونزې ته په کتو حکومت باید دغو کرنیزو حاصلاتو د خوندي ساتلو لپاره تر اوسه ټول لازم تدابیر نیولي وای. که موږ ګاونډیو هیوادونو ته وګورو په هره سیمه کې د سوداګرو او د بزګرانو د هوساینې لپاره سلګونه او زرګونه سړې خونې جوړې کړې دي. تیر کال یې میوې راوتلي او تر اوسه یې پلوري، ځکه چې سړې خونې جوړې کړي د پیازو او کچالو لپاره یې ګودامونه جوړ کړي او پکې میلیونونه ټنه میوې او سابه ساتي. خو په خواشینی چې له افغانستان سره په میلیونونو ډالرو مرسته وشوه، خو دوی تر اوسه په 15 ولایتونو کې 15 سړې خونې نه دي جوړې کړې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حکومت له دغې طرحې څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا طرحه باید له ځنډ پرته په سمه او بشپړ ډول عملي شي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل که دا طرحه پر وخت عملي شي نو افغان بزګران به له زیانونو څخه وژغورل شي.
فکر دی او ښه نظر دی او ښه کار دی چې باید وشي، اما څه شی چې زمونږ دپاره د تشویش وړ دی هغه دا دی، په افغانستان کې هر وخت تصامیم ډېر ښه نیول کېږي خو عملي کېږي نه. په عمل کې ډېر ستونزې پیدا کېږي، یا پسې برق نه وي یا پسې بودیجه نه وي.
د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس د دې طرحې په تطبیق سره به څه باندې 6000 کسانو ته تلپاتې دندې او د پروژو په عملي کولو کې به نږدې 120000 تنو ته لنډمهالې دندې برابرې شي. افغان حکومت په داسې حال کې د کرنیزو محصولاتو د خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي چې په سیمه او نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ ته زیان رسیدلی او د دغه هیواد پر عوایدو یې د پام وړ منفي اغیزې کړي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه واورئ.